سلام پښتونخوا وخت د سهار 9 بجې شوی نن د خالي ورځ د 2014 کال د مارچ 14مه ده ز عبدالحی کاکړو بشیر غاشم د مشال ریډیو د نن ورځې په 9 ساعته خبرونو د خبرونو په فایل خبرونه کې هرکلی کوو د ډرون بریدونو په اړه د ملګرو ملتونو د ډلې د پاکستان د سفر په بلوچستان کې د چک ریپبلک د تشتو اصولو جنو د خلاصون غوښتنه د پاکستان د پارلمان د 15 کلونو کارکردګي او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تروتلو وروسته د پاکستان او چین اړیکې هغه څه دي چې پروانه غړي کې دفتر وړاندې کوو خو پایل ول خبرونه کو خبرونه بشیر کوښښ وړاندې کوي ملګری ملتونه وایي امریکای ډرون بریدونه د پاکستان د خود مختاری سرغړونه ده د چیک د وی آر اوپن په نامه خیریه ادارې مشري بلوچستان کې د خپلې تختول شوې کارکونکو د راخوشکو لوغښتنه کړي او د سر صلیب یا ریډ کراس نړیوالې کمیټه وایي افغانستان کې روانو امنیتي ستونزو جنگ ځپلو سیمو ته د بشري مرستو رسول د خنډ او ځنډ سره مخ کړي د خبرونو تفصیل د امریکای ډرون الوتکه څخه د اوختي مرجوب لپاره چیرونو لپاره ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د ټیم مشر وایي چې د بی پایلټ الوتکو بریدونه د پاکستان د خود مختاری څخه سرغړونه ده بن ایمرسن د زیارت پورس په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې اسلام آباد نوموړي ته ویلي چې د ډرون الوتکو په بریدونو رضا نه دي او دا چې د بریدونکو خوښه څلور سوه ولسی وګړي وژل شوی یو پاکستانی څېړونکی امتیاز ګل وایي ملګرو ملتونو دا څېړنه د ده لخوا ورکړل شوې دغه 15 ډرون بریدونو د تفصیل په بنیاد کړي چې ولسی وګړي پکې وژل شوي که څه هم پاکستانی چارواکي په ښکاره دا بریدونه غندي خو امریکایي چارواکو ویلي چې پاکستان په پټه په دې بریدونو سلا دی د ملګرو ملتونو لخوا د ډرون بریدونو له وجې د پاکستان د خود مختاری څخه د سرغړونې خبره په داسې حال کې کیږي چې د امریکایي چارواکو په وینا د دې ملک په قبایلي سیمو کې د القاعده ډلې ګڼ بهرني او جنګیالي او طالب وسلوال خوندي ځایونه لري دا بریدونه د هغوی د قوت کمولو لپاره کیږي او په تیرو څو کلونو کې ګڼ مشران په ډرون بریدونو کې وژل شوي دي په چک کې د هغې ادارې مشر چې یوه کارکوونکی په بلوچستان کې تختول شوی له تختونکو غوښتي چې دغه جلۍ دې ورپرېږدي په ذهني توګه د مزدورو کسانو سره کارکوونکي د وی آر اوپن ادارې یوې کارکوونکي 24 کلنه هنا همپالو وه د خپلې یوې ملګري انتونی خراستس کا سره د چهارشنبې په ورځ له ایران څخه د پاکستان د بلوچستان سرښار کویټې ته په بس کې روانه وه چې وسلوالو وتښتوله د یادې ادارې مشر لینکا فیکو او پرون د هنا همپالو وه له تښتونکو څخه وغوښتل
زه هغو کسانو ته چې حنا ورسره ده وایم چې هغه بیرته موږ ته راستنه کړي د مسلمانانو په توګه تاسو پوهیږئ چې یوه ښځه چې څه غواړي خدای یې هم غواړي زه ستاسو څخه غواړم چې هغه بیرته راستنه کړي هغې ته زیان مه رسوئ هغه ژوندۍ او رکه روغه راولیږئ که هغې ته زیان ورسوئ تاسو پوهیږئ چې الله عادل دی او تاسو ته به سزا درکړي
د هغه بس ډرایور چې تختول شوی جنکی پکې سپری وی پرون مشال لړیو ته وویل چې د تختونکو د امنیتي ځواکونو په ورده کې وو او جنکی د ایران خواته د سرحد پر لور لیبوتللې لا تر اوسه کوم ډلې د دوی د تختونې زموري پر غاړه نه داخسته د سر صلیب یا ریډ کراس نړیوالې کمیټې خبرداري ورکړه چې امنیتي سنزو جنگ ځپلو سیمو ته د افغانستان جنگ ځپلو سیمو ته د بشري مرستو رسونې چارې ټکنې کړې دي د دغه ادارې ویان عبدالحسیب پرون د مشال لیډیو افغان څنګه ته وویل
په تیرو څو کلونو کې د بشري مؤسسو لاسرسي هغه مناطقو ته چې جنگ ځپلې وي محدود شوي دي نو امنیو بشري مؤسساتو لاسرسي محدود کړی دی چې د دې تاثیر مستقیما هغو خلکو په ژوند کې دي چې د جنګ نه متضرر شوي دي یو بې پلوه مؤسسه په توګه د جنګ دواړو خواو ته سره په تماس کې یو او د دوی نه غوښتنه کوو چې بشري مؤسساتو ته باید اجازه ورکړي چې هغه خلکو ته د جنګ نه متضرر شوي او بشري نیازمندۍ لري هغوی ته
عبدالحسیب رحیمی زیاته کړه چې د سر صلیب اداره اندېښنه لري چې په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به په افغانستان کې د بشري ادارو د مرستې رسونې چارې نورې هم پڅې شي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ خلکو د بهرنیو ځواکونو لخوا د دې ولسوالۍ د ټولنیزو شورا درې غړو د نیولو خلاف مظاهره کړې. د افغانستان د دې ولایت په سرکار لشکرګاه کې د دې ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو نن د خپلې مظاهرې په مهال وویل چې ایساف ځواکونو ورته نه دي ویلي چې دا کسان یې ولې نیولي.
کم جرم په کم دغه باندې دا خلک دغه سوي کنه کرایلا موږ غیر قانوني کار وته ملاس ورچو سړک بندو مزایده کو و مزایده کو ګرد
افغانستان کې مشته بهرنیو ځواکونو لا تر دې د ما په دې اړه څه نه دیولي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. امریکا وایي د شمالي کوریا د اټمی او میزایل خطر په جواب کې به میزایل معلومونکي یا انټرسپټرز نصبوي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي پر دې کار به خوښه $1 بلین ولګیږي او د شمالي کوریا د میزایل ټیکنالوژي څخه د ممکنه خطر په اړه به د خبرو سیدو لپاره ترسره کیږي. امریکا لا وار د مخه په کالیفورنیا او الاسکا ایالتونو کې د غسی دیرش میزایل معلومونکي یا انټرسپټرز لګولي او د دې نوي پلان سره به د ملک په غربي سیمه کې 14 نور نصب کړي. د امریکا د دفاع لپاره د اضافي ګامونه به تر 2018 کال پورې مکمل شي. د رپورټونو تر مخه د عراق سر ښار بغداد په شمال بیجی ښارګوټي کې وسلوالو د عراقي پوځیانو پر بس ډزې کړې. لږ تر لږه 8 پوځیان وژلي او یو یې زخمي کړی دی. د چارواکو په وینا برید کوونکي له سیمې تښتېدلي او دوی د موندلو لپاره خپلې هلې ځلې شروع کړې دي. او پاکستان له جنوبي افریقا څخه پرون یو ورځنی کرکټ میچ وګاټه. جنوبي افریقا لومړی بیټنګ وکړ او پاکستان ته په 4 خورونو کې د 192 سکور هدف ورکړ. پاکستان دا هدف د 4 وکټو په غورځېدو سره پوره کړ او په دې سره د 5 ورځنیو میچونو دا سیالۍ په 1-1 سره برابر کړې. محمد عرفان د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو.
خبرونه مو له بشیر ګواښ څخه واوریدل. په روانه غړی کې به دا رپورټونه واوري. له بلوچستان د چک ریپبلک د تشتول سو نجونو د ادارې مشري د دوی د خلاصون غوښتنه کړې ده. د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل یو منتخب حکومت خپل 15 کاله پوره کوي، خو په دې موده کې حکومت څومره کامیاب سوی یا ناکامه سوی دی د دوو کارپوهانو نظر.
In the future, after 2014,
زګنوم چې د کال 2014 وروسته به د چین او پاکستان ترمنځ اړیکې نور هم مضبوطی شي.
او وبخشي په غلطي سره مو بل هغه واوریدلې. د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو. او لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل، د ملګرو ملتونو یو ډله د پاکستان په سفر تللی ده چې حالت د ډرون پردینو په اړه پلټنې وکړي. دوی په خپل یو ایمیل د امریکایي خبري اژانس ته د دې ډلې مشر کړی دی چې په کینموړي ویلي د پاکستان حکومت ورته ویلي چې د ډرون په بریدون کې د دې هیواد خوښه شامل نه ده، خو البته امریکا له دې انکار کوي. ریاض مسخیر را سره د ټلیفون په لاندې د اسلام آباد څخه. ریاض خان، که تاسو سره توسه چې د دې نور تفصیل څه دی؟
جی بالکل، سونه چې د کم په د پاکستان خارجه دفتر دی د اغیله خوا چې کوم خبر پانه جاری شوی د په هغه کې ویل شوی دی چې د ملګرو ملتونو چې کوم د انساني حقوقو او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره کوم اداره ده، د هغه یو استاد بن ایمرسن هغه د پاکستان دوره کړې و په د 13 نه تر 14 مارچ پورې. دغه دوران هغه د مختلفو پاکستانی چارواکو لکه خارجه وزیر سره دغه شان د بشري حقوقو لپاره د وزیر اعظم مشیر د سنټ د چیرمن او نورو چې کوم د کمیټې غړي دي هغه سره او د قبایلي مشرانو سره ولیدل. هغه د کمې چې ډرون حمله کیږي خصوصا په دې باندې په پاکستان کې او بیا په ټول نړۍ کې چې کوم دا وخت یو ملګرو ملتونو کې د ډرون حملو په ضد باندې یو رپورت جوړیږي تیاری کی د هغه لپاره د پاکستان په سفرو. دغه دوران دي کم چې د پاکستان موقف ته د هغه تایید وکړو چې اګنی پاکستان دا غنی چې دا کم ډرون بریدونه کیږي نو دا یو خود د دې پولو یا د خپلواکۍ د سلامتۍ خلاف ورزي ده. بل دې سره ترهګرۍ ته چې کم دینو هغه ته وده ملويږي او دا د ترهګرۍ خلاف ډیره مؤثره وسله نه ده. نو دغه رپورت چې کم دینو هغه لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو چې یو خبري اجانس یا ایجنسی ده هغه ته په ایمیل کې هم ذکر کړی دی. جی
دا سترته سې چې دا خبرال د ملګرو ملتونو د ډلې په لټنې دی او دا به ورسته د اکتوبر په میاشت کې د روان کال په میاشت کې راځي. او په پاکستان کې کچم د پاکستان حکومت فوج جاسوسي داري هغه مذهبي ګوندونه او سیاسي ګوندونه چې هغه بلل کېږي و دې فوج او جاسوسي دارو ته نږدې دي د دوی خبرال د نظر دي چې د خود مختار خلاف دي او بې ګناه خلک وژل کېږي. خو بل خواته ځینې چیړنې هم وي، آیا ټول خلک په یو خوله باندې د دې مخالفت کوي کنه؟ پاکستان کې ځینې خلک، ځینې ادارې، ځینې لیکوالان، ځینې کارپوهان د قبایلي سیمو خلک سره چې هغه وایي چې نه دا یو موثره وسله ده.
بالکل عبدالحی کاکل، لکه تاسو ذکر وکړو چې ټول خلک په دې باندې په یو خل نه دي، بلکې ډېر یو شمېر داسې لیکوالان شته چې هغې وایي، بلکې په خپله د هغې چې کومې څېړنې کومې پلټنې کړې دي په دغه قبایلي سیمو کې چېرته چې دا ډرون بدونه کېږي، د هغه ځای د خلکو سره، د عام خلکو سره هم هغې خبرې اترې کړې. په خپلو دغه رپورټونو کې هغې ویلي چې دغه قبایل یا دغه قبایلي خلک هغې هم په زړه کې په دغه ډرون حملو باندې خوشحاله دي، وایي چې په دې کې زیاتره چې کوم نو ترهګر پنه کیږي ورسره عام خلک هم وجلی کیږي. خو د دې مقصد یا دې ټارګټ چې ګمندنه هغه تر هغه دی، خو د يرینا یا د سو وجوهات په وجه باندې هغه خلک، هغه قبایلی خلک د خپل خبره په واضحه ډول باندې نشي کولی. البته پزله کې دی په دغه باندې خوشاله دي، نو څومره چې هم آزاد تجزیه شوی دی او سپوره سروې شوی دی، نو په هغه کې دا خبره هم مخې ته راغلی ده چې زیات خلک او پاکستان کې هم اکثریت، بلکې ممکن دا خبره وګو چې د پارلیمان باز غړو هم وخت په وخت د مشال ریډیو په خبرو کې هم د دې خبرې تصدیق کړې دي چې لکه تاسو که د سلامتۍ خبره کوي یا که د خپلواکۍ او د خود مختاري خبره کوي، نو موږ د ویسه د ممبر د پارلیمان د غړي په حیث باندې هم دغه علاقو ته نشو تللی. هلته کې زموږ کنټرول نشته، هلته کې د نورو خلکو کنټرول دی، هغه تر هغه چې د دنیا د مختلفو سیمونو راغلي دي. نو بیا موږ په کومه خوله باندې دا خبره کوو؟ نو ځنې د پارلیمان غړي هم په دغه خبره دي چې را دا ډرون حمله چې کوم دي، نو دا واقعي د تر هغه په پټنځایونو کېږي او دې کې زیاتره تر هغه وجلی کیږي. هر څوک پکې بعضی عام خلک هم دي، خو د کم چې سرنکار دي یا د غدینو هغي دا خبره کوي. جی
سم در ډیر مننه ریاض مسخی، تاسو د تفصیل راکې، تاسو ښه وخت او ښه ورځ غواړو.
مننه.
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاو کم یو لس بجې،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجې،
پښتانه او نړیوال
په پاو کم دو بجې،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسا دو بجې،
روغتیا او درملنه
په دو نیمه بجې،
سروي
په درې نیمه بجې،
جمهوریت
په پاو کم سلور بجې،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجې.
د چک ریپبلیک د تشتول سو انجنونو د اداري مشري د دوی د خلاصون غشتنه کړې ده. د ریپورت ورسره درته وړاندې کوو. خو زه پېښور ته او په پېښور کې را سره شبیر احمد جان د ټلیفون په لاندې یو خبرداتي د مختلفو قبایلی سیمو مشرانو د خیبر پښتونخوا له گورنر سره لیده کاته کړې دي. شبیر احمد جان، که تاسو سره توسه چې د دې مقصد څه دی، چاو چا لیدلی، کله یې سر لیدلی؟
بالکل کاکل صاحب، د ګرم پېښور خیبر پښتونخوا گورنر سره پرون په پېښور کې د بېلابېلو قبایلي سیمو مشرانو یو وفد ملاقات کړو چې په کې د وزیرستان د مومن د جلسې مشران شامل وو. هغوی دې په دغه مقابله خپل مطالبات وړاندې کړل چې په کې د بېلابېلو سکولونو د درجې زیاتولو، د جنکو د سکولونو دغه شان د سړکونو جوړولو، او دین علاوه د ریټو چې کوم وزیرستان کې زیادې هغې دوی چېرته دغه دغه ځای کې سیلاب چې پرځا شونډې ته نقصانات کوي، نو ګورنر هغې ته باور ورکړ چې کوم سکولونه د جنکو هغه به هم هر سکون دی دغه رنګ چې کوم د سیلاب د اوبو نه دوی ته زیان کېږي، هغې ته پښتونه تحفظ دی وکړي. شه دین علاوه د مومند جنسې او د وزیرستان بېلابېلو سیمو نه د عیسایي روغانۍ چې کوم دی هغې غړي هم ګورنر سره ملاقات وکړو. هغوی نه یې غوښتنه وکړه چې د دوی تحفظ دې باور وکړي، ځکه چې کومې پېښې په ملک کې په سیمو کې روانې وي. ګورنر دوی ته هم باور ورکړ چې د عیسایي رول یا نور چې کوم اقلیتونه وي هغوی خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې خپل لاس کې، دوی به باوري کړي چې دوی تحفظ ملي شي، دوی ته هر قسمه تحفظ قبایلو په پښتونخوا کې هم.
خو شبیر مجان، یو بل رپورټ هم دی چې په 400 کې یو 9 کلن ماشوم وژل شوی دی، د دې تفصیل څه دی؟
بالکل، دا پرون نا وخت کې دا ملګر ټینک دا پیښه شوه، دا پولیس چې کړه زم خبر شو نو د پیښه پخله باندې دا غوی وینا و چې دا پرون چرشدې ګلبهار سیمه کې قائد کالونه کې جمعه ما چې مدرسه ده نو هغوی وینا و چې دغه الک پلار چې کوم رپورټ د سټې په تاڼه کې د هغې پر مخه دی دغه مدرسې ته سبق ته لاړو چې نهه کالي عمر یو د هغې وروسته د مدرسې نه پس دی راواپس نه شو. کله چې دوی پسې لتونو کړ وی کتل دغه مدرسې نه جیب بهر چې کوم دی یو پټۍ وه چې دا ماشوم چې کوم دی پېژندل شو او وژل شوی پروت و او نو پولیس ته رپورټ تر مخه د سرجنسي تېری د هغې وروسته دا ماشوم وژل شوی دی او بیا غورځول شوی دی. پولیس وایي چې په دې اخلاقي څوک نیول نه دي خو نامعلومه کسانو لخوا
ډېر مننه شبیر احمد جان تاسو ته ښه وخت او ښه ورځ غواړو. د خدای په امان.
پښتانه په نړیوال کلی کې دا نوې لړۍ ډېر ژر له آزادۍ او مشال رادیوګانو خپرېږي. پښتانه په نړیوال کلی کې
د چک ریپبلک د هغی اداري مشري چې کارکونکي د پاکستان په بلوچستان کې تښتول سوي له غشتلې له خلکو غشتلې چې دغه د دوی کارکونکي دی روغ رمټ خلاص کړي سي. هما همیالیو لوا له خپل ملګري سره د چارشمې په ورځ د ایران څخه د پاکستان د بلوچستان ایالت مرکز ته کوټې ته په بس کې روانه و چې وسلوالو و تښتوله. د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت وایي له پاکستان چارواکو سره پر دې کار کوي چې دغه انجونه روغی رمټي را خلاص کړي. صالح احمد صالح رپورټ لري.
په پاکستان کې د وی تښتول سوي چې کینجلی د ادارې مشر د هغې د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. څلورویشت کلنه هنا همپالوه او د هغې ملګری انتونی خراستیتسکا د چهارشنبې په ورځ په داس حال کې چې د ایران تر سیل وروسته د بلوچستان له توفتان سرحدې سیمې د کوټې پر لوري په بس موټر کې روانې وې د وسلولو کسانو لخوا وتښتول سوې. په چک جمهوریت کې د وی آر اوپن په نامه د خیریه ادارې مشر لینکا فیتسووا چې همپالوه یې تر لاس لاندې کار کاوه ویلي د همپالوه د خوشی کېدو لپاره دعا کوي. هغې له تښتونکو غوښتي چې د مسلمان په توګه دي هغه رک روغه خوشی کړي. فیتسووا پرون په پراکې له ازادي رادیو سره په خبرو کې له تښتونکو خپل غوښتنه په ژړا سره مطرح کړه. زه هغو کسانو ته چې هنا ور سره د وایم چې هغه بیرته موږ ته راستنه کړي. د مسلمانانو په توګه تاسو پوهیږئ چې یوه ښځه چې څه غواړي خدای هم غواړي. زه ستاسو څخه غواړم چې هغه بیرته راستنه کړي. هغې ته زیان مه رسوئ، هغه ژوندۍ او رکه روغه راولېږئ. که هغې ته زیان ورسوئ، تاسو پوهیږئ چې الله عادل دی او تاسو ته به سزا درکړي. فیتسووا چې خیریه ادارې له ذهني ناروغانو سره کار کوي وایي کارکوونکي همپالوه د مارچ په اوله په یو میاشتني سفر ایران، پاکستان او هند ته روانه سوه. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د بس موټر چلوونکي منو خان د ازادي رادیو له مشال څنګ سره د دې تښتونې کیسه وکړه.
موږ تقریبا درې نیم بجې روان شو، دلته رالو پانچ بج کې پچیس منټې مو. دوه کسان په ستر سو دا سړی ونیول رایټ سایډ، څلور پنځه کسان په لفټ نه راله. هغه وردی والا او دا دوه بغیر وردی والا او کمانډو وردی او نه دي. یو سړی په لاس کې وارلس و، هر ټیم کې زما خیال نه و، زما کلینډر درته بده کې بای سپیشل ګسټ راله گاډی چک کړي. هغه کې دوه کسان په سیول وردی کې راله، هغه په رایټ نه راله، گاډی شاخوا ته وګرځېدله. یو په زور کې لاس نه دی سره واخیست، هغه نه ورکوله گاډی ودروله. هغه بس وایي ټیک دی، دا یې شبه کړله.
منو خان زیاته کړه چې اختطاف کوونکو له همپالو وسره په انګریزي ژبه خبرې کولې. دوی د ایران د پولي خوا ته بوتلل. په بلوچستان کې د اختطاف پیښې زیاتې دي چې د سختریزو وسلوالو، بلتون غشتونکو ډلو او جنایتکارو کار بلل کیږي. په همدې حال کې د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت ویلي له پاکستاني چارواکو سره کار کوي چې وکولی سي دغه تښتول سوي نجونې په خوندي ډول خوشی کړي. تر اوسه پورې تښتونکو د دغو نجونو د خوشی کولو په بدل کې کومه غوښتنه نه ده کړې.
تاسو د سالم محمد صالح رپورټ واوریدئ. د پاکستان د جوړېدو وروسته موجوده لومړی پارلمان دی چې خپل نیټه پوره کړې ده. څېړونکي وایي د دې کامیابۍ تر شا د ولسمشر آصف علي زرداري صلاحیتونه دي چې فوج یې د سیاست نه لري ساتلی. ای ایف پی خبري اجانس په دې اړه یوه مقاله خپره کړې چې ګلایا سي وړاندې کوي.
ایف پی خبری جانس لیکي د پاکستان موجوده پارلمان د تیر زیارت په ورځ تاریخ جوړ کړي چې دغه هیواد لومړی پارلمان دی چې خپل موده پوره کړه. خبری جانس لیکي په اټمی وسلو سنبال د یو سل اتیا میلیونه خلکو هیواد چې طالبان پکې بریدونه کوي او د شیاګانو ضد تشدد ریکارډ پیښې پکې رامنځته شوې دي به د مئی په منځنۍ موده کې نوي نمائندګان ټاکي. خبري د واکمن پیپلز ګوند د پارلمان غړي یاسمین رحمان په حواله لیکي چې هغوی د قومي اسمبلی غونډه کې د ولسمشر آصف علي زرداری خط ولستو چې د فروری په 13 نیټه شروع شوې غونډه خپل موده پوره کړي. یاسمین په داسې حال کې قومي اسمبلی ته وینا کوله چې سپیکر موجوده نه و. همدارا زیاتره د پارلمان غړي هم غیر حاضر وو ځکه چې اخري غونډه کې د خدای پامانی ویناګانې وي. خبرې جانسلی کې چې ولسمشر تر اوسه پورې د ټاکنو نیټه نه ده اعلان کړي او سیاستدانان لا تر اوسه پورې د نگران حکومت لپاره سلا مشورې کوي. خبرې جانس د یو لوړ پوری چارواکي په حواله لیکلي چې د پاکستان الیکشن کمیشن د ټاکنو لپاره د 8، 9 او د 10 مې نیټه تجویز کړي او په دې لړ کې ټولې تیاری مکمل کړي دي. دغه چارواکي زیاتوي چې په کار د ولسمشر د اسمبلی ماتېدو درې یا څلور ورځې وړاندې د ټاکنو نیټه اعلان کړي، خو داسې ښکاري چې په آخري وخت کې به دغه اعلان شي. خبرې یاسلی کې چې په پاکستان کې د اسمبلی ماتېدل یو تاریخي موقع ده ځکه چې له دې وړاندې فوج درې ځله کوتتا کړي او پر هیواد یې شاوخوا دېرش کاله واکمني کړي. خبرې یاسلی کې چې سیړونکي د دې کامیابۍ تر شا د آصف علي زرداری صلاحیت ته داد ورکوي چې خپل ملګري ګوندونه یو ځای ساتلي او د فوج مشر یې د سیاست نه لري وساتل. خبري جانس د سیړونکو حسن عسکري د خولي لیکلي چې د موجوده حکومت تر ټولو لوی کامیابی دا و چې تر 15 کالو پورې په واقع پاتې شو.
ګل آیاس رپورت موریدی د خبرال د ای اف پی چړنوا چې ګل آیاس درته وړاندې کاو دا مول چې د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل یو منتخب پارلمان خپل 15 کال پوره کوي. کاروان په 15 کلونو کې د منتخب حکومت په شا او بد اړخونو دا وخت بحث کوي. پښتنه دا چې په دې مده کې حکومت په کومو کارونو کې کامیاب شوی او په کومو کې ناکام شوی هم د دې جاج په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالي رابعه اکرم خان په دې رپورت کې اخیستی.
تجزیه کاران د حکومت په دې 15 کال دور کې شوی کارونو ته په کم نظر ګوري. کله چې مشال ریډیو په دې حقلا سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپو خادم حسین وپوښتل نو هغه وویل چې وړومبی ځل حکومت خپل آئینی موده پوره کړه کومه چې به د دوی په کامیابیانو کې شمیرلې کیږي او بل غټه کارنامه د دې حکومت دادا چې ثبوت یې اختیارات ورکړل.
لسم ترمیم بیا نو لسم ترمیم بیا شلم ترمیم دا خو یو غټه کامیابی وه چې دې حکومت وکړه چې یو سټرکچر جوړ کړی شو د حکمرانۍ لپاره او هغه دولس وختن مطابق جوړ کړی شو. دویم چې غټ کم کامیابی وه د حکومت کې هغه دا وه چې د جمهوري مفکوره چې ستا موږ وایو سیویل ملټري ریلیشن شپ سیویل ملټري ریلیشن شپ یعنې د فوج او د سیویلین ادارو ترمنځ د تعلق په بنیاد که تاسو وګورئ نو سیویلین ادارې یا پارلمان دې دا ثابت کړی شو چې دی قانون سازیم کولی شي او د ریاست د حکمرانۍ لپاره نظام وضع کولی شي.
د سیاسي چارو یو بل تجزیه کار ایمل خټک وایي چې د جمهوري حکومتونو کوشش وي چې اولس ته اسانتیاوې ورکړي خو دا حکومت په دې سلسله کې پاتې راغلی دی او اولس ترې خوشحاله نه دی. د ده په وینا چې ملک د توانایي بحران سره مخ دی په کار خو دا وه چې دې لپاره یې مؤثره ګامونه اوچت کړی وی خو حکومت په 15 کاله دور کې څه خاص کار په دې سلسله کې ونه کړو او اخر ورځو کې د ګیس پایپ لاین منصوبې باندې لاسلیک وکړو.
اصولا خدا په کار وه چې د 15 کالو او د 15 کالو کې مخکې دې دغه قسم چې دی نو بنیادی فیصلې کړی وي او دغه دی د توانایي چې کوم کرایسیس دی د انرژي چې کوم کرایسیس دی دا په دې طریقه باندې چې دی نو د دې مخنیوي کېدی شو خو هغه فارسي کې وایي چې ډېر عاید درست عاید نو بیا هم کدی داسې فیصله کړی دی نو د په خیال باندې
تیر 15 کالو کې ملکی معیشت په حق له د معاشي چارو تجزیه کار ډاکټر محمد زبیر خان وای
15 کال چې د دې حکومت چارې تم خلاصيږي د دې دا 15 کال د پاکستان معیشت لپاره ډېر نقصان دی. 15 کال تیر شو دې نه صرف د پاکستان موجوده وسایل ضایع کړل او په کرپشن او غلط قسم سبسډیز باندې ضایع کړل. دې د دومره زیات قرضونه هم واغستل چې هغه د آئنده کلونو مودې چې کوم وسایل دي هغه هم ګاڼه کړل.
د تجزیه کارانو په وینا چې تیر 15 کالو کې په سیاسي مشورولۍ کې نه صرف مثبت بدلون راغلی دی بلکې د دې په رویو کې پختګي هم مخې ته راغلې ده. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو انټرنیشنل ریلیشنز څانګې د چین او پاکستان استادانو یو ورځنی سیمینار د سیمې د امن لپاره د پاکستان او چین اړیکې تر عنوان لاندې سوی دی. د سیمینار ګډونوالو ویلي چې د 2014 کال وروسته به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې لا پراخوالی راسي او یو شمېر شریکو پروژو باندې به لاس پورې کړي. د دې ورځني سیمینار نور حال اسرار اتل راکوي.
د پېښور پونتون د نړیوالو اړیکو په څانګه کې د چین او پاکستانی پوهانو ترمنځ یو ورځنی سیمینار سیمه کې د امن لپاره د پاکستان او چین د اړیکو تر عنوان لاندې وشو، چې پکې د پونتون د استادانو ترڅنګ زده کوونکو په پېښور کې د چین او پاکستان د دوستۍ د ټولنې غړو او په چین کې د پاکستانی مطالعاتو د مرکز استادانو ګډون وکړ. د دغه ورځنی سیمینار بندوبست د پېښور پونتون د نړیوالو اړیکو څانګې کړی و، چې پکې د دواړو خواوو هیوادونو ترمنځ د راتلونکي لپاره په ولسي اړیکو او بېلابېل سانګو کې د مرستې ملګرتیا په موضوعاتو خبرې وشوي. مشال ریډیو ته د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو مشر ډاکټر عدنان سرور خپلو خبرو کې وویل چې دا یو ګټور سیمینار او زر ده چې په چین کې د پاکستانی مطالعاتو د مرکز سره په شریکه د کار کولو لوزنامه هم لاسلیک کړي.
پاکستان چاینا نور تعلقات باندې هم خبرې وکړې او افغانستان موضوع پکې رالو. ما خیال دی چې داسې مذاکرې او داسې ورکشاپ او داسې سیمینار ډېر ضروري دي. صرف کتابونو پورې ټیچنګ محدود کول نه دي پکار، نو دې سره د عقل و فهم کې اضافه کیږي. موږ د سره ډایریکټلی هم ایم او یو به انشاء الله ساين کوو، ځکه چې دا یو امپورټنت اداره دی پاکستان سټڈی سنټر چاینا کې چینډو کې.
په چین کې د پاکستانی مطالعاتو د مرکز استاد پروفیسر زو مشال ریډیو ته د دوړ خواو په اړیکو او شریکو کارونو صداسي ویل.
ان د فیوچر افټر 2014
زګنم چې د کال 2014 وروسته بعد چین او پاکستان ترمنځ اړیکې نور هم مضبوطی شي او د غلړ کې به د کوم بهرني زور د اثر لاندې رانش او شریک کارونه به په بیلابیلو مدونو کې روان ساتي، چې په پکې اولسی اړیکې، ریلوی، د تعلیم او صحت څانګو ته خاصه پاملرنه کوي.
فور د ریلوی، فور هاسپټل، فور هوټل، فور د سکول.
په خبر پښتونخوا کې د پاک چین دوستۍ د ټولنې ستر سکتر رضا ګیلانی مشال ریډیو ته ویل چې چین غواړي چې دلته ډیر کارونه دوی د یاد غونډې په اړه زیاته کړه.
چین پاکستان سره اکنامیک کوپریشن کوي، لګیا دي دا هغه لپاره هم فائدہ مند دی. چین غواړي چې هغه دلته پاتې شي دی علاقے کے اور اکنامک ایکٹیویٹی سر اخبار لیو خاصے جوڑ سی اسپیشلی افغانستان چ مخصر دین دے دے اعظم چین کار کے لے گیا دے خاصے مینارو دے میں داسے سیزن پکار دے چے اٹ شڈ بی ریگولر پارٹ اف دی ایجوکیشن اینڈ آئی آر کیلنڈر.
پیاد سیمینار او دوڑو ہوادونو پو بیلا بیلو شریکو پروجو او اڑی کو موچے سوخ پے اسلام آباد کے دا انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ اف پالیسی سٹڈیز دا رئیس خالد رحمان سر خبریو کڑی نو دوی مشال ریڈیو تا صدا سی ویل.
دیر ہیز ناٹ بی people to people interaction at a higher level. One of the task that we
polo ekacha de chin aw pakistan tarmenza ulasi adi ki deri khili mung da galal ki de dwaad hewadun pa palase kar kadi che de chin aw pakistan ulasi adi ki pake muhim mauzood aw mung hasa ko che da se palasi mukh tarashi che zda kaun ki de chin pa hakla zyada poha ulari
particularly to the students to know more about china.
pa pehor pontun ke de nriwal oli ko de sangi de charwa ko pawena de dwaad khaw de تعلقاتو دغه لړۍ بروانه ساتلې شي، ولې چې د دواړو هیوادونو ولسی اړیکه او د استادانو او زده کوونکو ترمنځ تګ را تګ او سیمینارونه پرمختیا او د سیمې امن ته لار هواروي. اصرار تل مشال رادیو پېښور.
او سم په سلام پښتونخوا کې یو سندره درته وړاندې کوو د کرن خان په غږ کې.
چانا پات شوے دازڑا ہگی ناری گری چ دچانا پات شوے مازر سینے تلاس ماوے مانا پات شوے مازر سینے تلاس ماوے مانا پات شوے دازڑا ہگی ناری گری چ دچانا پات شوے دازڑا ہگی ناری گری چ دچانا پات شوے چی دے عشق پنم دسرا من شروع کو
د کرن خان په ژغ کې سندره واوریدله. نه نیمه بجې سوې. بشیر غواش د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو هغه ټیم چې د امریکای ډرون الوتکو څخه د اوښتې زیانونو په اړه څېړنې کولې، اسلام آباد ته تر درې ورځو له سفر وروسته د زیارت پر ورځ وویل چې دا بریدونه د پاکستان له خود مختاري څخه سرغړونه ده. دا په داسې حال کې ده چې امریکا وایي دوی دا بریدونه د پاکستان په قبایلي سیمو کې د القاعده سره تړلې ترهګرو او طالب وسوالو خلاف کوي او په ترڅ کې مهم ترهګر مشران وژل شوي دي. د چیک جمهوریت د وی آر اوپن په نامه د خیر ښېګړې وی ادارې مشر وایي د پاکستان په بلوچستان کې دوه وتښتول شو چیکي جنکو کې وی د هغوی سره کار کوو. حنا هم پوال د خپلې څلیرش کلنې همکارۍ له تښتونکو څخه وغوښتل چې په انساني بنیادونو دي دغه جنکۍ ورپرېږدي. دا دوه چیکي جنکۍ د چهارشنبې په ورځ هغه مهال وتښتول شو چې له ایران څخه د پاکستان د بلوچستان سر خار کوټې ته روانې وي. ریډ کراس یا سر صلیب نړیواله خیریه اداره په افغانستان کې د دوامدار جګړو او بیامنۍ ولوجي سینو جنگ ځپلو سیمو ته د دوی مرستې نه رسیږي. د دې ادارې وبند عبدالحسیب رحیمی پرون ویل که حالات همداسې دوام وکړي نو تر 2014 کال وروسته به د افغانستان ځینو سیمو ته د مرستو رسول نور هم ستونزمن شي. د افغانستان د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ خلکو د بهرنیو ځواکونو لخوا د دې ولسوالۍ د ټولنیزې شورا د دریو غړو د نیولو خلاف مظاهره کړې ده. دا کسان دوه ورځې مخکې نیول شوي وو. افغانستان کې میشته بهرنیو ځواکونو لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د رپورټونو تر مخه د عراق سرکار بغداد په شمال کې وسلوالو د عراقي پوځیانو پر بس ډزې کړې او لږ تر لږه اته پوځیان یې وژلي او یو یې زخمي کړی دی. او پاکستان له جنوبي افریقا څخه پرون یو ورځنی کرکټ میچ وګټه.
بشیر غواش ته خبرونو لنډیز وړاندې کړل. او د پاکستان د نن ورځې مطبوعات څرګی سراج زهیر په اسلام آباد کې لوستي او دا رپورټ یې را لښلې دي.
مشیر کورس پڼ خپل اداریه کې وایي چې سیاسي او عسکري مشروالۍ د پاکستان او ایران ترمنځ ګیس پایپ لاین منصوبه د ملک په مفادو کې ګرځولې ده او ویلي دي چې د ټولو لومړی به د ملک مفاد وي، پس له هغې به نورې خبرې وي. او دا چې د ګیس پایپ لاین منصوبه کې به د هیچا دباو نشي قبلولی. د ادارې په وینا چې تر څو پورې د دې منصوبې په حواله د ولس رای ده نو ټول ولس دا غواړي چې دا منصوبه سرته ورسولی شي. اداریه زیاتوي چې د پاکستان او امریکې ترمنځ د تعلقاتو خرابول لپاره حالات پیدا کولی شي، نو په داسې صورتحال کې امریکې له پکار دي چې د استقامت نه کار واخلي. اداریه اخري کې لیکي چې اوس په دې منصوبه زر تر زره عمل درآمد د راتلونکي نوي حکومت کار دی، نو که هر حکومت راشي خو چې دا منصوبه زر تر زره سرته ورسوي. آج ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې خیبر پختونخوا کې د نگران وزیر اعلی لپاره د سپریم کورټ د پخواني جج طارق پرویز په نوم اتفاق شوی دی او دغه لړکی تیره ورځ وزیر اعلی حیدروتی او د مخالف ډلې مشر اکرم خان دورانی اسلام آباد کې د پریس کانفرنس دوران د نوم اعلان وکړو. ادارې وایي چې دا یو ښه خبره ده چې ډیر په خطری کې د نوم اعلان وشو او دا د نورو صوبو او وفاق لپاره هم یو لار هواروي چې د دوی په نقشو قدم لاړ شي او داسې پاک او بے باک خلک اٹاکی. ادارې وایي چې جسټس ریټایر طارق پرویز د پېښور های کورټ د چیف جسټس په حیث د خیبر پختونخوا د گورنر کار هم کړی دی، خو دا اوس د ده لپاره یو بل چیلنج دی چې تر هغه ریز خپل صوبه کې د امن امان په ځای ساتلو او پر امن پاکو او صافو اوټونو کې به خپل کردار څنګه ادا کوي. او بل دا چې اوس د سره دا اختیار هم شته چې خپل کابینه په خپل خوخه اوټاکی چې د صوبې د پاره په لږ وخت کې داسې کار وکړي چې د راتلونکي د پاره مثال پاتې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات. د امریکا ورځپاڼې وال سټریټ جرنل د پاکستان او امریکا پر اړیکو د واشنگټن لپاره د اسلام آباد د پخواني سفیر حسین اقانی مقاله خبره کړې ده. بلخوا همدغې ورځپاڼې یو رپورټ خپور کړی چې وایي د افغانستان حکومت مخالفه ډلو پر واشنگټن ټینګار کړی چې د حامد کرزي پر خبرو دي سخت رد عمل نه څرګندوي. راځي د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات ته غوږ شو. امریکای ورځپاڼې وال سټریټ جرنل د واشنگټن لپاره د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی مقاله ته
د اړیکو ختمېدل یو ډېر مشکل کار نه دی نمور کړی دی. په مقاله کې لیکوال د پاکستان او امریکا د اړیکو جاج اخلي. مقاله وایي پر ځای د دې چې دواړه هیوادونه خپلې نه خدمتونکې جګړې ته دوام ورکړي، باید ومني چې د دوی ګټې له یو بل سره داسې سمون نه خوري چې په نتیجه کې د یو بل شټنګ ملګري جوړ شي. لیکوال زیاتوي چې چرته امریکا له یو تصوراتي ملګرتیا لاس واخلي، نو دا به واشنگتن آزاد کړي چې په جنوبي ایشیا کې د خپلو ګټو د پرمخ وړلو په لړ کې نوري لاري ولټوي. همداشان د لیکوال په خبره دا به پاکستان ته د خپلو سیمه ییزو خواهشاتو د ترلاسه کولو لپاره لار خلاصه کړي، چې یا خو به پکې د تل لپاره سم کامیاب سي یا بیا غالب امکان دا دی چې دا به پاکستانی چارواکو ته د خپل هیواد د طاقت د حدونو د ټاکلو سبق ورزده کړي. د حسین حقانی په وینا د واشنگتن لپاره له پاکستان سره د اړیکو په نرمه توګه تنظیمول یو ګران کار دی. لیکوال وایي امریکا له څو لسیزې راهیسې غواړي د پاکستان له هند سره د سیالۍ او په افغانستان کې د نفوذ ساتلو ستراتیژیک توجه بدله کړي، او اسلام آباد دی خپل توجه د هیواد پرمختګ او د کورنی امنیت د ساتلو پر لور واړوي. خو د دې سربیر هم پاکستان په خپل رویه کې بدلون نه دی راوستي او له فوجي او معاشي پلوه پر امریکا تکیه کولو ته دوام ورکړي. د حسین اکانی په خبره دواړه هیوادونه پر یو بل د لانجمن ملګري تور لګوي، چې د ده په وینا د دواړو سوچ پر خپل ځای سم دی. پاکستان سوچ کوي چې امریکا هر څه ورباندې په زور مني، او واشنگتن بیا فکر کوي چې د پاکستان له جوړېدو راهیسې د هیواد ته 40 ارب ډالر ورکړي، خو اسلام آباد د دوی دا احسان نه مني. بلخوا هم وال سټریټ جرنال یو رپورټ خپور کړی چې وایي د افغان حکومت مخالف ډلو پر واشنگتن زور ورکړی چې د ولسمشر حامد کرزی پر هغه خبره د سخت رد عمل نشکاره کوي چې ویلی وو طالبان او امریکا له یو بل سره پټه همکاري کوي. د حکومت مخالف ډلې یو مشر احمد ضیا مسعود د پنځمې په ورځ ویلي چې امریکا باید د افغانستان د خلکو په خاطر د حامد کرزی د بیان په اړه له زغمه کار واخلي، او په کار ده د نوموړي یو خبر هم جدي وانخلي. خو د ورسپانې په وینا د حامد کرزی ویاند ایمل فیزی بیا د مخالفو ډلو تنقید رد کړی دی. د ده په وینا دغه کسان داسې حالات د ځان په ګټه استعمالوي، او د ده په خبره د دې دا معنا نه ده چې ګواکې دوی د ټول ملت استازیتوب کوي. ایمل فیزی زیاته کړه حامد کرزی پوهېدلی چې داسې څرګندونې به غوسه راپاروي، خو بیا هم د کولو فیصله یې وکړه. دا ځکه چې ولسمشر احساس کړه چې د بندو دروازو شاته چې دای د لویدیځ مشرانو ته کوم شکایتونه کوي هغه دغه شکایتونه له پامه غورځوي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
او سمزو افغانستان ته د سره صلیب نړیوالې کمیټې خبرداري وکړي چې امنیتي ستونزو جنگ زپلو سیمه ته د بشیر مرستو رسونی چاري ټکنۍ کړې دي. دغه ادارې اندېښنه لري چې په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به په افغانستان کې د بشري ادارو د مرستې رسونی چاري نور هم کمزوري شي. صالح محمد صالح رپورت لري.
په افغانستان کې د سره صلیب نړیوال کمیټې اندېښنه څرګنده کړې چې امنیتي ګواښونو د افغانستان ناامنو سیمو ته د بشري موسسو لاسرسي محدوده کړې ده. د سره صلیب نړیوال کمیټې ویاند عبدالحسیب رحیمی ازادي رادیو ته ویل چې د مسلې د حقوق خلکو پر ژوند مستقیم اغیز کړي چې له جنگ څخه زیانمن شوي دي.
زمونږ نگرانی په افغانستان کې د بشري موسسو لاسرسي هغو خلکو ته ده چې د جنگ نه متضرر شوي وي. په تیرو څو کلونو کې د بشري موسسو لاسرسي هغه مناطقو ته چې جنگ ځپلي وي هغه مناطقو ته محدود شوي دي. ناامني او بشري موسساتو لاسرسي لږ محدود کړي دي چې د دې تاثیر مستقیما هغو خلکو په ژوند کې دي چې د جنگ نه متضرر شوي دي. یو بې پلوه موسسه په توګه د جنگ دواړو خواو ته سره په تماس کې یو، او د دوی نه غوښتنه کوو چې بشري موسساتو ته باید اجازه ورکړي چې هغه خلکو ته چې جنگ نه متضرر شوي وي او بشري نیازمندۍ لري هغوی ته کومک ورسوي.
د اندیشنه په داسل کې څرګندېږي چې په افغانستان کې د لسکلنې جګړې شدت کم سوی نه دی، او لا هم په بیلابیلو امنیتي پیښو کې ملکیانو افغان او بهرنیو ځواکونو ته مرګ ژوبله اوړي. د سره صلیب نړیوال کمیټې مشر پوروستوي کې اندیشنه څرګنده کړې چې په افغانستان کې به د مالی مرستندویانو د لیوالتیا د کمیدو او ناامنیو له کبله خیریه موسسو ته د کار ګران سي چې اړو خلکو ته خپلې مرستې ورسوي. سور صلیب یا آی سي آر سي د نړۍ په کچه زیات فعالیت په افغانستان کې لري چې د کال 90 میلیونه ډالر لګښت ورباندې راځي. دلته د کارکونکو شمیر 1800 تنو ته رسیږي چې په جګړه کې ټپي سویو ته روغتیایي خدمات رسوي، او په زندانونو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو لبندیان سره ګوري. د سره صلیب نړیوال کمیټه وی د زیاتو مرستندوی ادارو امن د نړیوالو ځواکونو لخوا برابر شوی وو، خو په 2014 میلادي کال کې چې دغه ځواکونه له افغانستان څخه وځي د دغو موسسو خوندیتوب به له خطر سره مخامخ سي. د دې کمیټې ویان عبدالحسیب رحیمی وایي تر 2014 میلادي کال وروسته شایي د دغو ستونزو له کبله په افغانستان کې بشري مرستې کمې سي.
بعد 2014 کال کې په افغانستان کې بشري کومکونه لکشي او هغه کسان چې د جنگ متضرر شوي دي هغه ته بشري مرسته ونه رسي. زموږ نگرانی یو بل برخه کې هم ده چې صحي خدمات لا تر اوسه هم په ټول افغانستان کې د بین المللي مؤسساتو په مرسته باندې استوار دي. کچېره دا مرسته کم شي صحي خدماتو سطح هم به ټیټ شي او خلک د صحي خدماتو ته لاسرسي ونه لري.
شغلی رحیمی وی په دې توګه به د هغو کسانو ژوند زیانمن سي چې په جنگ زپولو سیمو کې ژوند کوي. نړیوال بانک په یو راپور کې ویلي یوازې یو پر درېمه برخه افغانان صحي اوبو او برېښنا ته لاسرسی لري. په افغانستان کې تر نیمایي زیات ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي په شدید خوارځواکۍ یا سوې تغذیې اخته دي، او په هرو 2 ساعتونو کې یوه افغانه ښځه د ولادت د اړوندو ستونزو له کبله مري. د سره صلیب نړیوالې کمیټې عمومي مشر یې د کوغ له یوې هندۍ خپرونې سره په مرکه کې ویلي تر 2014 میلادي کال وروسته یوازې د امن په برخه کې اندېښنه نه لري، بلکې د نړیوالې ټولنې راتلونکی تعهد هم معلوم نه دی چې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې زیاتې پیسې لګولي، او د ده په خبره دا خطر هم شته چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره دغه ټولې پیسې یا یوه برخه ورکی او ضایع سي.
د سلیم احمد صالح رپورټ مو اوریدی. د کابل واشنگتن پاړو کې هورستی کړکیچ د کورنۍ رسنوي په څیر د لویدوځو پر رسنوي کې هم پراخ ان اکاس کړی دی. واشنگتن پوسټ رسپانې په یو چیرنیز رپورټ کې لیکلي چې د لانجې د افغانستان او امریکا ترمنځ ستراتیژیک تړون له ګواښ سره مخامخ کړی دی. رسپانې د ولسمشر حامد کرزي د روانو لفظي حملو لپاره چې تورې اونې نور زور واخیست د کورنۍ سیاسي کړیو خوشاله کول او د ځان د بقا د مهمو علتونو په توګه یاد کړی دی. دغه چیرنیز رپورټ احمد تکل وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ رسپانه په دې تحلیل کې لیکي چې په باګرام زندان کې د ډیر شو یا څلوېختو بندیانو د برخلیک پر سر لانجې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ د اوږدمهالي امنیتي تړون په اړه خبرې له خطر سره مخامخ کړې دي. متحده ایالاتو د دې بندیانو لسپارلو چې افغان حکومت ته د سپارل شویو مخکینیو درې زره بندیانو په پرتله خطرناک ګڼل کیږي ډډه کړي. امریکایي چارواکي له ولسمشر حامد کرزي دا ضمانت غوړي چې دا بندیان به نه خوشي کوي، خو ولسمشر دا شرط رد کړي. په داسې حال کې چې د دې مسلې پر سر د کابل او واشنگتن اړیکې کړکېچن شوې دي، ولسمشر کرزي پر متحده ایالاتو تور لګولای چې د بندیانو د انتقال له تړون څخه سرغړونه کړي. د سه شنبه پر ورځ د خبرداري ورکړ چې حکومت به د باګرام زندان اداره ډیر ژر ترلاسه کړي. ولسمشر د امریکا له دفاع وزیر چاک هګل سره چې د رواني اونۍ په سر کې په کابل کې په کتنه کې پر امریکا تور ولګاو چې پوځونه افغان ملکی وګړي شکنجه کوي او د جګړې د غزولو لپاره یې له طالبانو سره سازش کړی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جوزف ډنفورد د چهارشنبه په ورځ خپل ځواکونو ته خبرداري ورکړ چې د امریکا پر ضد د ولسمشر کرزي توندو څرګندونو د دوی په وړاندې خطرونه زیات کړي دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د اوباما اداره د باګرام زندان مسأله د کابل او واشنگتن اړیکو کې هغه لنډ مهالي ستونزه بولی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړون په اړه له ستراتیژیکو خبرو سره هیڅ رابطه نه لري. خو افغان ولسمشر وایي د متحده ایالاتو لخوا د افغانستان د ملي حاکمیت منل او دا چې د امریکا حکومت له 2014 کال وروسته د خپلو پاتې کیدونکو ځواکونو لپاره د افغانستان له قوانینو مسؤلیت غواړي سره تړلي مسایل دي. د ولسمشر کرزي وایاند ایمال فیضی پروانونه کې وویل هغه به اعتمادي چې متحده ایالاتو د باګرام زندان د سپارلو او په نورو برخو کې وښوده یقینا د کابل او واشنگتن ترمنځ پر دوه اړخیز امنیتي تړون ناوړه اغیز کوي. د واشنگتن پوسټ په وینا کته هم د خاغلی کرزي لفظي بریدونه په زیاتېدو دي، خو د اوباما ادارې خپل په خواني لهجه نه دا بدله کړي. یو امریکایي مقام چې نه غوښتل نومې خپور شي ورسپانې ته ویلي دي دوی پوهیږي چې افغان ولسمشر په هیواد کې دننه سیاسي نندارچیان هم لري او ځکه دته دا چانس ورکوي چې خپلې د زړه خبرې وکړي. دا مقام وایي څرګنده خبره ده چې د ولسمشر کرزي سیاست د دوی له هغو سره توپیر لري. د سپینې ماڼۍ د دې مقام په وینا د امریکا لپاره تر هر څه مهم د سرتیرو ژوند دی او دا چې وسلوال طالبان بیا د جګړې ډګر ته ستنه نشي، خو افغان ولسمشر ته د ملي حاکمیت مسله لومړیتوب لري. واشنگتن پوسټ لیکي ولسمشر کارزای چې په راتلونکي کال کې د کار دوره پای ته رسیږي او د قانون لمخې بیا د ځان کاندیدولو چانس نه لري او همدارس د متحدان په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو لوتلو وروسته په افغانستان کې د خپل بقا په فکر کې هم دي او غواړي خلکو ته ځان د ملت پالو مشرانو په توګه معرفي کړي.
احمد تکل درته د واشنگتن پوسټ تجزیه د حامد کرزی د خبرو پاړه باندې وړاندې کوله. او سم د فیاض خان په ژغ کې به سندر واورو. فیاض خشکی
می بل کر نه لګي سنا ظلم زور تا دوران پری دو تمرا لا سنا ظلم زور تا دوران پری دو من پیا والا رحم لارا د جانان پری دو تمرا لا سنا ظلم زور تا دوران پری دو تمرا لا سنا ظلم زور تا دوران پری دو سرو رخلو لمنا د ایمان نپری دو مونک سرو رخلو لمنا د ایمان نپری دو مون پیا ولا رحم لارا د جانان نپری دو تمرا لا سنا ظلم زور تا د دوران نپری دو سر دے د نفرت نام پزان پری دو تم سر دے د نفرت نام پزان پری دو مون پیا والا رحم لارا د جانان پری دو تمرا لا سنا ظلم زور تا د دوران پری دو
د فیاض خشکی په ژغ کې مو سندره اوریدله. اوس د افغانستان د معدني وسایلو په اړه یو یو امریکا. د افغانستان د قانون وزارت وایي افغانستان څه د باندې 3 ټریلیون ډالر په ارزښت ترمځکې لاندې زیرمې لري. خو د کابل د پولیټیکنیک پوهنتون د جیالوجي استاد پوهاند ډاکټر امیر محمد موسازی باور لري چې د افغانستان د طبیعي زیرمو ارزښت تر دې هم زیات دی. پوهاند امیر محمد چې له 16 کلنۍ په یونیورسټي کې تدریس کوي د افغانستان د طبیعي زیرمو په برخه کې زیاته مطالعه او څېړنه کړې ده. له هغه سره اسمت سروان مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتلی چې آیا افغانستان د دې پر ځای چې خپل قانون نړیوالو پانګونو ته په ټیکه ورکړي په خپل نسی دا کار کولای.
ستاسو په نظر د افغانستان د طبیعي زیرمو ارزښت څومره دی؟
طبیعي زیرمې پخوا هغو فلزات او هغو عناصر او موادو ته ویل کېدی چې هغه به په صنعت کې استفاده کېدلی او په ملي اقتصاد کې به ګټه اړوله. ولې نن په جهان کې داسې شی تقریبا کم شته دي چې هغه نه د استفاده ونه شي په صنعت کې او په ملي اقتصاد کې د ګټه ونه لري. نو په دې اساس سره زه ویلی شم چې په افغانستان کې د طبیعي منابعو خصوصا د ځمکې لاندې منابع او جامد منابع یعنی کلک مواد فلزات او مختلفې تیږې او جواهرات او د دې ارزش په افغانستان کې نه یو تریلیون نه 3 ټریلیون بلکې په لسهاو چند د دې اټکل نه زیات.
په دغو موادو کې تر ټولو چې فکر کوي چې د افغانستان اقتصاد ته ډیر مهم دی هغه څه دي؟
په دې منابعو کې په افغانستان کې نه پوهېږم چې زه خوشبختانه وایم او که بدبختانه وایم چې تر اوسه پورې د افغانستان ټول د ځمکې لاندې منابع تقریبا ثابت پاتې دي. په ډیره کمه اندازه سره یو اندازه زغال او بعضي ساختماني مواد جغل او ری شګي او یو کم اندازه وسپنه یا بیریل په یو وخت کې استخراج شوی دی، اما نور ټول ماسي لاس نه درول شوی. خو په اوس وخت کې په افغانستان کې یو کمربند تثبیت شوی دی چې هغه ته د افغانستان پیګماتیتي کمربند وایو او دا کمربند د افغانستان د شمال شرقي برخې نه شروع شوی ده چې د بدخشان او نورستان او جلال آباد او کونړ او پنجشیر او سالنګ دا منطقې دربر نیسي، د کابل د لارې نه د میدان او د مرکزی افغانستان هم دربر نیسي او د سیستان فیرو رفتګي کې ختميږي. د دې کمربند اوږدوالی تقریبا 350 تر 900 کیلومتر پورې ده او غي برې د 100 تر 250 کیلومتر پورې ده. دا کمربند د پیګماتیتونو د لحاظ چې یو نوې ډبرې دي دا ډیر غنی ده او دغه پیګماتیتونه نادره فلزات لري، د نادره فلزات او معدن لري په خپل ذات کې چې دا فلزات لکه لیتیم، بیریلیم، تانتالیم، نیوبیم، سیزیم، روبیدیم داسې فلزات په دې پیګماتیتونو کې شته دي چې د دې ذخایر دلته په لکهاو او حتی په میلیونونو ټنو ته رسیږي چې نن په اوسنی عصر کې په اوسنی زمان کې د اوسنی تخنیک د انکشاف او د پیشرفت لپاره د فلزات ډیر ضروري عنصر ده. نو په دې اساس باندې زه ویلی شم چې په افغانستان کې د فلزات ډیر اهمیت لري. ولی متاسفانه د دې فلزاتو کانونه او معدنونه او ذخیره په داسې ځایو کې ځای په ځای شوې دي چې هلته د طبي لحاظ ورتګ مشکل ده او نن استحصال زما په نظر باندې په اوسنیو شرایطو کې مشکل ده.
د مشال پنوم دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو
السلام علیکم.
دا مثال
مشال رادیو
00 20 22 11 2 4 1 2 1. خوندور پیغامونه، تبصری، ټوکی، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پریک دی.
تاسو د مشال رادیو د 9 ساعت خبرونو د پایل خبرونه سلام پښتونخوا اوروستي شیبو ته را رسیدلیو. یو ریپورت لرو او لاغه ورسته به د کمرګولی او ګلزمان په ځکه سندره درته واورو. او ریپورت هدی د پاکستان او ایران د ګیس پایپ لاین پاړه. د اکونومیست مجلې د پاکستان او ایران ترمنز د ګیس پایپ لاین منسوبې او د ایران لپاره د دې پروژې په سیاسي اهمیت یو مقاله خبره کړې ده. شاهین بونیری د دې لنډیز وړاندې کوي.
مجلل لیکي د مارچ په 11مه د ایران او پاکستان ولسمشرانو له ایرانه پاکستان ته د ګیس تروړلو د منسوبې پرانستو کړه. د دې منسوبې په اړه تمکیږي چې د 2014 کال په پای کې به تکمیل ته ورسی. خدا سے نخکاری چی دا بے وزلے ختمول دا دی منصوبے پا لوی مرامونو کیاو دے. ایران تم لري چې د دې منسوبې سره به په نړیواله کچه د ایران یوازې والی ختم شي. په عمومي توګه د ایران سره د پاکستان اړیکې ډېرې ښې نه دي پاتې شوې، ولې د ولسمشر زرداری په مشرۍ د اړیکې اوس ښه شوې دي. دا د امریکا نه د پاکستان په بل لور د تګ علامت دی. امریکا پاکستان ته د انرژۍ د کموالي د ستونزې د هواري لپاره د یوې متبادل منسوبې تجویز ورکړی و، ولې پر ځای پاکستان د ایران سره په گوادر کې د تیلو د پاکولو د یوې منصوبې په اړه خبرې شروع کړې دي، او اوس وسی چین ته د گوادر د بندر واک هم ورکړی دی. مجله وړاندې لیکي د پاکستان لور ته به دا پایپ لاین د بغاوت ځپلي بلوچستان صوبې نه تیریږي چې د دې منصوبې د پوره کېدو په اړه شکونه را پیدا کړي. دا هم واضح نه ده که چېرې د ایران سره د معاملې کولو له کبله په پاکستان نړیوال بندیزونه ولګي، نو پاکستان به د منصوبې خرڅ د کم ځای نه پوره کړي. او د ټولو نه مهمه دا ده چې دا د زرداری په مشرۍ د پیپلز ګوند د حکومت اخیری ونه ده. دا حکومت تر 15 کالو ناستو، خو د هیواد د انرژي ستونزې هوار نه کړه. اکونومست مجله په پای کې لیکي د ایران تیل ارزان نه دي، او د پاکستان حکومت د خپل قدرتي وسیلو نه د کار اخستو خبرې ته هډو پام نه دی کړی.
د اکونومست مجلې رپورت ترته شاهین بونیر وړاندې کړی. سلام پښتونخوا، خبرونه به د کمرګولی او ګلزمان په ژغ باندې پای ته ورسخو. البته د مشال ریډیو خبرونه دوام لري. په بلګړی کې به زه عبدالحی کاکړ او بشیر ګواش بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو راځي چې سلام پښتونخوا د کمرګولی او ګلزمان په ژغ پای ته ورسو.
جنک ಗುಲೆ ತೋರ್ವರ್ ಬಲ್ಲೆ ಗುರ್ಕೌಲ ನಾ